کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یا ساته خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر چلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو پروان ولایت د ولسمشر اشرف غني د سفر خبر کړو چې هلته ځینې عمل منفع پروژې پرانستلې دي. د دې سفر جزئیات او هم به دا واوري چې په سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لارې له تړل کېدو سره سلګونه مسافر او بار وړونکي موټر د درازې دواړو لورو ته ایسار پاتې دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندر اوروي.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ له څو ساعته جګړې وروسته نن دغلته پاکستانی چارواکو د اغزن سیم د غځولو کار درولی. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې دغلته د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سړک د لومړي پړاو کارونه افتتاح کړل. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې بواوري چې سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب ووایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقچی د ورکېدو له کبله ولګول شي. بشپړ خبرونه واوري. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ له څو ساعته جګړې وروسته پاکستانی چارواکو دغلته د اغزن سیم د غځولو کار درولی دی. جنوب کې د 215 کلی اردو ویان تورن احمد صادق عیسی وایي چې تیره ورځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو د سرو صحانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو سره د افغان سرحدي ځواکونو له څو ساعته جګړې وروسته جګړه او په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د اغزن سیم د غځولو کار درېدلی او سیمې ته اضافي ځواکونه هم لیږل شوي. عیسی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د تیارسۍ په حال کې دي. نوموړي زیاته کړه خغلی ساوی تقریبا نته ساتل ته جګړه روانه و او بل اخره پرته له تلفاتو جګړه پای ته رسیدلې. اوس په سیمه کې د پاکستانی لوري لخوا د اغزن تار د غزولو چارې هم ځنډېدلې دي او سیمه کې جګړه نشته. پاکستان له دغه جګړې وروسته په سمدستي توګه په سپین بولدک کې د دوستۍ دروازه هم د تګ راتګ پر مخ تړلې. تر اوسه د پاکستان له لوري د جګړې په اړه کومه تبصره نه ده شوې. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې دغلته د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سرک د لومړي پړاو کارونه افتتاح کړل. ولسمشر اشرف غني نن همدارنګ د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک د کار د پرانستې په مراسمو کې وویل
یک قدم بزرگ از خاطر عزیزتک
خغلی غنی وایي دا ځکه یو لوی ګام دی چې زموږ یوه زیات اندازه زراعتي مواد ځای کیږي. موږ د سبزیو او میوو بهترین پیداوار لرو، خو بدبختانه د انتقال په مرحله کې ضایعات لرو. د دې پارک د ایجاد هدف دا دی چې د افغانستان د میوو او ترکاریو په یو صادراتي هیواد بدل شي. د چارواکو په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د ولایتي چارواکو د ولایتي شورا له غړو او همدارنګه له ځایي مشرانو او د مدني ټولنې له فعالانو سره مکتلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د حکومت مخالف وسلوالو د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅه کوي، خو د امنیت د ټینګښت مسولیت د امنیتي ادارو دی او هغوی ورته په دې برخه کې ډاډ ورکړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان ذبیح الله سادات نن ازادۍ راډیو ته وویل
انشاءالله موږ به د میزان پر 28مه چې راتلونکې شنبه ورځ د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو. یو شمېر بهرنۍ استخباراتي کړۍ د ترهګرو ډلو تر شا ولاړې دي او دوی غواړي د ملي پروسې زیانمنې کړي، اما په هیڅ صورت به زموږ تاسو مېړنی امنیتي سفیر دوی ته د اجازه ورنکړي چې دوی دغه پروسو په وړاندې خنډ وګرځي، لکه څنګه چې د نوملیکنې پروسه کې دوی دغه ثابته کړه. پاسوال بوت باندېږي د خپلې خوښې نماندان ته رایه ورکړي.
په روسیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. همدارنګه وسلوالو طالبانو هم د انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړی. سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب ووایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقچی د ورکېدو له کبله ولګول شي. ترکی چارواکي ګمان کوي چې خاشقچی په تېره اونۍ کې په استانبول کې د سعودي په کنسلګرۍ کې وژل شوی دی. د سعودي دولتي خبري اژانس یو داسې سعودي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي سعودي سلطنت به په دې اړه د هر ډول ګواښونو ځواب ووایي، هغه که اقتصادي بندیزونه وي او که سیاسي فشار وي. سعودي چارواکي دا بیان په داسې وخت کې خبروي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي که څرګنده شي سعودي د خاشقجي په تریتم کېدو او مشکوک قتل کې لاس ولري، دا به د دې هیواد لپاره جدي عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په دې باور دی چې روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. ډونالډ ټرمپ په یو تلویزیوني مرکه کې هغه ادعا بیا تکرار کړ چې مسکو د امریکا په سیاستونو کې لاسوهنه کړې. ولسمشر ټرمپ دا خبرې د سی بي اس تلویزیون له شپېته دقیقې پروګرام سره په مرکه کې کړې. دا مرکه پرون خپره شوه. د فرانسې په جنوب کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو له کبله 15 کسان وژل شوي. تېره شپه د فرانسې په اوډ سیمه کې چې د دې هیواد جنوب کې پرته ده ډېر شدید بارانونه د ناڅاپي سیلابونو د راوتو سبب شول چې لږ تر لږه 15 کسان وژلې. د ژغورنې هلیکوپټرې په سیمه کې د هوا ښه کېدو ته په تمه دي څو د ژغورنې عملیات پیل کړي. او په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز هر یو د پارلمان په ولسی جرګه کې 44 څوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې پرون د ولسی جرګې یا ملي اسمبلۍ د 11 څوکۍ او د صوبایي اسمبلیو د 44 څوکۍ لپاره زمینی انتخابات ترسره شول.
خبرونه مولا ذات رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پروان ولایت کې دی او هلته درې عمل منفع پروژې پرانستلې او له یو شمېر سیمه ییزو مشرانو سره ولیدل. د دې سفر د اهمیت په اړه د ارګویان هارون چخنسوري وایي
ټول پروژې چې یا فتح شوي دي یا تر کار لاندې دي هغه اقتصادي اخي اجتماعي اخي د ټولو سنجول دي او ډېر واضح مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راوړی دی.
د فراسي مې چارواکي وايي د دغه ولایت امنیتي حالت ترستر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا یو مسول
یو شار پات دی هغه شار هم په شار په 3 کیلومتري کې په 3 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور سره او دلته جبهي جنگ د شار پر کمربندي پوسټو باندې کې چې موږ د دې شهیدانو شو ور مشه د شپې 15 کسيزه د اردو یو لوی بیس چې سکوت ورکړی دی.
پاکستانی ملیشو له افغان ځواکونو سره تر نشته ورسته د چمن سپین بولډک دروازه تړلې ده چې لکبله یې سلګونه کسان د دروازې دواړو لورو ته ایثار دي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال په دیړه وای
په مجموع د دروازو لسونو د پاره ډېر سخت گزار دي او اقتصادي گزار دي چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې مازله چې ولې په تجارت یې ورګډ نه کې او د عام خلکو په شراش کې نه کې.
په نړیوالو راپورونو کې به د امریکا د ولسمشر څرګندونې واوري چې وایي د روسیې ولسمشر شایي د خپلو مخالفانو په وژنو کې لاس ولري. او په دوهم نیمایي کې یو کلی زر ژغونه راډیو ډرامه هم لرو او ردو ته بلنه درکوم. سمو ځکلاز د ایرډي اوري افغان ولسمشر نن په پاروان ولایت کې د مهمه عمل منفع پروژې افتتاح کړې دي او په دغه ولایت کې د زینو مشرانو سره هم لیدل دي. په پاروان ولایت کې زموږ همکار احمد حنایش را سره هم د اوس ته ټلیفون پر کښ دی. حنایش صاحب خبرونه ته شرغلی فکر کوم چې د دوی ټلیفوني اړیکه پرې سوې ده. مخکې موږ راپورونه اخیستي وای چې ښاغلی ولسمشر په دې سفر کې د پروان د خلکو له استازو سره لیدلې دي. دغه راز د دینی عالمانو او مدني ټولنې له استازو سره یې کتلې دي او پر بېلابېلو مسایلو یې خبرې کړې دي. دغه راز دا هم ویل سوي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني په دغه سفر کې چې نن سهار یې کړی دی هلته د جبل سراج نجراب ترمنځ سړک او هم د باریک کب صنعتي او زراعتي پارک پرانستې دي. د چې د دې سفر نور جزئیات دي او د کوم کسانو سره چې ولسمشر کتل پر کوم مسایلو خبرې کړې دي. زموږ تخنیکی همکار ته وایي چې زموږ اړیکه بیا نیول شوې ده. احمد انایش خبرونه ته شرغلی ک تاسو راته وایئ چې ولسمشر په دې سفر کې له کوم مشرانو سره چې کتل پر کوم مسایلو خبرې کړې دي.
زیام سلام وړاندې کوم زهر صاحب او همدا څنګه چې تاسو وویل نن سهار ولسمشر اشرف غني دی او ورپورو چا حکومتي چارواکو سره پروان ته راغلی ده او ډېره مصروف دی په دې چې خلکو ته او ځینې مختلف صنفونو ته تر اوسه د جامع پروان ولایت جامع مدني نهادونو مسؤلینو سره د علماو سره د ځینې نمایندګانو د سیمه ییز نمایندګانو سره تر اوسه په
مختلف و په جلا جلا توګه لیدلې ده. او په همدې حال کې درې پروژې افتتاح کړې ده پرستنې ده چې هغه پروژو یو زراعتي صنعت دی، د زراعتي صنعت په برخه کې د پراختیا په برخه کې یو پروژه وه هغه ته افتتاح کړې ده. او یو یې د جبلسراج شاهي ارګ ته هم ودانۍ دي د رغونې د باسازي دپاره هغوی ته هم افتتاح کړې ده چې هغې کار پیل شوی ده. ډېره په دې کار کې د پروژې کې اوس مشر مخکې ویله شو وه چې هغوی ډېره علاقه لري. او یو یې بل درېوم پروژه چې وو د جبلسراج سروبي چې د شرقي په ساحه کې چې د القوي لوی لارې ده هغوی ته هم د تیره کولو ختم شوی د هغې کار ختم شوی ده تر سروبي تر لاندې هغوی هم افتتاح کړې ده. او اوس تمه ده چې او خلکو راټول شوي ده چې د یو غټه غونډه کې ګډون وکړي او ولسمشر خپل اساسي وینا ته خلکو آمادګي لري چې د ولسمشر شاوخوا لحظه مخکې هغه نو انتظار لري چې د اصلي وینا د ولسمشر اصلي وینا اوس فایل شوي فایل کېږي انشاءالله.
بله ډیره زیاته مننه کوم احمد هنیش. دوستانو زموږ د همکار د راپور په جزئیات کې مو اوریدل چې ولسمشر ځینې پروژې افتتاح کړي دي او د پروان ولایت له خلکو له استازو دیني عالمانو او مدني ټولنو له استازو سره کتلي دي او تمه ده چې په څو شیبو کې به هغه هلته یوه خلکو ته وینا وکړي. د دې وینا پر جزئیاتو به په راتلونکو خپرونو کې وغږیږو. په همدې حال کې د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري ازادي راډیو ته ویلي دي چې پروان ته د ولسمشر سفر دغه راز ولایتونو ته د ولسمشر د سفر له لړۍ څخه دی چې دغه ډول سفرونه ښه نتیجه ورکړې ده. له ښاغلي چخنسوري سره زموږ همکار یوسف خان ځدران مرکه کړې او په سر کې پروان ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر د اهمیت په اړه پوښتلې ده. ښاغلي چخنسوري وایي
د جناب رئیس صاحب د سفر هدف همدا رنګه چې نور ولایتو ته هم سفرونه کړي د افغانستان دا او دا سلسله به ادامه لري. هدف دا دی چې د مختلف اقشارو سره لیدنې وکړي او هلته هغه انکشاف پروژې او نور پروژې چې اجتماعي دا دوی لري که تکمیل شوي هغه افتتاح شي او نورې نوي پروژې هم چې ابتدایي کارونه یا بودیجه او داشان نهایي شوي دي هغه هم د خلکو سره شریک کړي او د دوی نظریاتو پیشنهادات هم واوري. په دې سفر کې رئیس صاحب په پروان کې د ولایتي شورا د غړو سره د پروان د ولایت د مشرانو سره د مدني ټولنو ځوانانو سره د ښځو سره تجارانو صنعتکارانو سره علماو سره د پانتون او مکتبو د استادانو معلمینو سره او د ملکي او نظامي منصوبینو سره دلته به جلا ناستې لري او یو عمومي غونډه به لري. او د دې تر څنګ نن سهار چې اول پروان ته راورسېدلو د باریکاب صنعتي زراعتي پارک رئیس صاحب افتتاح کړي چې د هغه زیربنایي کارونه تر ډېر حده تکمیل شوي دي. په 1500 جریبه کې دا صنعتي پارک چې اصلي هدف یې دا دی چې د زراعتي محصولات د کاپیسا او پروان او کابل او د همجوار ولایتو ده په دغه صنعتي پارک کې هم پروسس شي او صادرات ته آماده شي. 300 موبایل دي، 15 نمرې توضیح شوي دي او نور هم آماده دي چې سرمایه‌داران ته توضیح شي او دا به د پروان کاپیسا او کابل هم جوار ولایتو ځوانانو ته او قانون ته د کار زمينه فرامه کی او کار زیات شي ورته
پټول کی
همدارنګ بل سرکې مفتتاح کی چې هغه پروان ولایت د کاپیسا سره وصلي 50 کیلومتر سرکو چې زیاتره چارې تکمیل شي وي 20 کیلومتر نن افتتاح شو او ګټه خپل ته وسپارل شو چې دا د جبلسراج څخه تر نجرا وخوري دي. دا هم افتتاح شو او تاسو په جریان کې چې د افغانستان تاریخي آثار او دوتن درې سره تمرکز ته فرنګي چارو ته د جبلسراج خرګ چې په 1300 کې تخریب شوی او داغه د ترمیم او بیا تر رغونې چارې هم شروع شوې مخکې رئیس صاحب داغه د چارو د استخدام لیدنه وکړه. 30% د هر کار مخته تللی دی او دا به هم ان شاء الله راینده یو کالونی کال پوری تکمیل شي.
په دې لچې دا پروژه بشپړ شي تر ډیره ولایتي سفرونه د افغانستان د امنیت په اړه هم یو ښه تصویر ورکوي نړیوال ټولن ته او افغانان ته چې رئیس جمهور ته پاملرنه کړې ده. خو انتقادونه دا دي چلته لیده کاته تر ډیره تشریفاتي وي هغه واقعي تصویر چې ټولنه باید رئیس جمهور ته ورسوي نه رسیږي. په دې اړه باندې نغلې د کاته څومره محدود دي؟
نو د تاسو هم دعوت درکو تاسو هم د ولایتو تر سفر کې د خلک رئیس ته جلسو ته راځي د ټول اخشارو ده ورسره جلا مصیبی تاسو کې ګورئ چې دوی سره کم راځي چې تشریفاتي نه دلته ټول اخشار بیر د تفکیک څخه څوک دی څوک نه دی مکمل دعوتی دلته لستونه جوړیږي او دوی راځي خپل په منځ کې شینی مشورې سره کی او بعد هغه ویناوال د خپل تفکیک ډیر په یو آزاد فضا کې او ډیر په دغه آرام ځای کې دا جلسې سره کیږي چې
د پروژو په اړه وغږیږو. ته ډیره چې موږ هم مطالعه کړې ده پروژې اوږدمهاله دي، اما انتقاد دا هم دی چې رئیس جمهور ولایتونو ته سفرونه کوي یا کوم پروژې افتتاح کوي هغه اصلا د خلکو په ژوند کې څه تغییر او اغیز نه دی راوړی، نو دغو سفرونو نتیجه بالاخره چې نور ولایتونو ته هم تللي او شاید په تاریخ کې هم دا لومړی ځل وي چې رئیس جمهور ولایتونو ته دومره ډیر سفرونه کوي او هلته حتی د شپو پاتې کیږي، نو نتیجه یې څه ده تر اوسه پورې؟
داسې ورور دا خبره چې دی خلک چې کابل کې ناستې کوي چې خلکو په ژوند کې تغیر نه راځي، نو زموږ توقع دا دی او خواهش مو پیشنهاد دا دی خلکو ته چې انتقاد لري چې ولاړ سي د ولایتونو د سفر وکړي، د خلکو څخه د پوښتنه وکړي چې دا پروژې چې افتتاح شوي دي او دا پروژې چې اوس سر کلن دي او په آینده کې چې کارونه یې شروع کړي دا څومره د خلکو په ژوند کې اغیز لري او څومره کار و خلکو ته ایجادېږي. ټول پروژې چې یا افتتاح شوي دي یا تر کار لاندې دي هغه اقتصادي اړخ اجتماعي اړخ د ټولو سنجول دي او ډېر واضح مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راوړی دی. نو که چېرې اشخاص یا بعضې کسان د نورو ولایتو څخه یا په کابل کې ناستې نورو ولایتو باندې انتقاد کوي، نو پېشنهاد دی چې راډې سي ولایتو ته ودې ګوري د خلکو په ژوند کې خپل عملا چې څومره تغییرات راغلي.
د ولسمشر ویان هارون چخنصوري وو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فرا ولایت ارزو د فرا سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي وړ مشپه د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د ملي اردو پر یوه بیز حمله وکړه چې لسګونه سرتېرو ته یې مرګ ژوبله وړوله، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په یاد ولایت کې د امنیت ډاډ ورکوي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
د فرا سیمه ایز چارواکي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې که پاملرنه ونه شي نو دغه ولایت به یو وار بیا د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دې ولایت څلور ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او پاتې شپږ هم تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې دي. ښاغلی بختاور وویل چې وړ مشپه هم د دې ولایت په پشتیرود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو بیس حمله وکړه چې د ملي اردو اتلس سرتیري پکې وژل شوی او 15 نور د طالبانو په لاس اسیر شوی دي.
یو شار پاته دی، هغه شار هم په 3 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور ته او دلته جبهي جنگ د شار پر کمربندي پوسټو باندې کیږي. په بستانه زبوله کمربندي پوسټي هم تر 15 کسه ولاس کسه یې زحمت را اسکر نه دي چې موږ د دې شهیدانو شو وړ مشپه د سپې 15 کسه د اردو یو لوی بیس
نو مولیا وایي د وسلوالو طالبانو ګواښونه آن د ښار 15 کیلومتره تر رسیدلی او نږدې هر شپه د ښار د امنیتي کمربند په پوستو حمله کیږي. د ښاغلي بختور په خبره د دوی د معلوماتو لمخې همدا اوس هم د فرا په اړوند سیمه کې د کندهار هرات لوی لار د وسلوالو مخالفینو لوري تړل شوی او د پلټنې مرکزونه پرې جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د غوی یا څور د میاشتې په 25مه هم وسلوالو طالبانو د دې ولایت په مرکز له څلورو خواو ډلیزه حمله وکړه چې د څو ساعتونو لپاره د فرا د مرکز ځینې سیمې په خپله ورکه کې راوستې. د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور له حکومت غواړي چې د فرا امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، خو د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یاد ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې مني خو وایي چې د فرا په څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید دا نه مني چې په پشترود ولسوالۍ کې د یو شمېر افغان سرتیري د مخالفینو لخوا نیول شوي وي، خو وایي د ملي اردو پر بیس د وسلوالو مخالفینو د حملې په اړه څېړنې پیل شوي دي.
هغه بل ورځ چې حکومت پیښه رامنځته شوې وه د هغې په اړه تحقیقات روان دي. د افسرو د اسیر کېدو موضوع اوس موږ نه تاییدوو. هر وخت چې زموږ تحقیقات بشپړ شو بیا به یې له تاسو سره شریک. هلته زموږ عملیات اوس هم روان دي. اسفید، بالابلوک، پشترود پدې ولسوالۍ کې زموږ عملیات روان دي.
وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړي اعلامیه کې دا کړي چې د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ملي اردو یو بیز نیولی او یو شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله اړولي او ځینې ژوندي له ځانه سره وړي دي. فراه د افغانستان هغه لویدیځ ولایت دی چې له ګاونډي هیواد ایران سره ګډه اوږده سرحدي پوله لري. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي ادا کوي چې د فراه په نامنۍ کې ایران په مستقیم ډول لاس لري. د بخش آباد د اوبو بند او په فراه کې د ټاپي پروژې تیریدونکي نلیکه هغه څه دي چې د یاد ولایت چارواکي د فراه د نامنۍ کېدو اصلي لاملونه ګڼي.
پاکستانی ملیشو له افغان ځواکونو سره تر نښتې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه تړلې ده. د دوستۍ په نوم د دغې دروازې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر او په تازه میوو بار سلګونو موټر بند پاته دي. سوداګر وایي که لاره ژر خلاصه نه سي ممکن درانه زیانونه ورواوړي. صادق رښتینی له کندهاره راپور راکوي.
پاکستانی ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې له جګړې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه د هر راست تګ راتګ پر مخ وتړله. پر دغه لار هره ورځ تر 2000 پورې کسان تګ راتګ کوي. هغه مسافر چې ناروغان ورسره دي ازادي راډیو ته وویل چې په سپین بولدک کې د دروازې پرانستل کېدو ته انتظار کوي.
دروازه ډېر مشکلات د کمی بولدک په اړه کې ډېر مسافر وو، ډېر خواران بې خزنان ډېر ورسره ناست و، ډېر ستړي وو خواران. ماښام موږ داسې بېردو سړی و، جنګ شروع نه شو، جنګ شروع نه شو. همه یې ډېر ستړی معامله وه، مسافر بېخي ډېر دي. هلته په بولدک بېخي ډېر مسافر وو، ټولانه کې ځای نه و، د خوراکي سامان کیسه ډېر سره تکلیف و.
خلکونه مشکلات هغه زنانې ورسره د لرې لرې ولایتو سره روان دي. صادق خلاص دروازه په دې خوا ورته ناست نه دی، شپې ځای لري د لرې ولایتو خلک یې مسافر فاران زنانې ورسره ماشومان ورسره کوچنیان ورسره.
بل خوا د لارې د بندېدو له امله د دروازې دواړو غاړو ته په سوداګریزو توکو او تازه میوه سلګونه بار موټر هم بند پاته دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل که لار ژر خلاصه نه سي ممکن سوداګرو ته درانه مالي زیانونه واوړي.
زموږ وسته تازه میوې وخت دي او اوس ما چې خبرې وکړې تقریبا نر سل موټرو پورې انار ولاړ دي. اخوا ته بیا هم د دوی میوه ده، کیلی دي او بزن سبزیجات دي. هغه خواته هم بس او موټر اضافه ولاړ دي، چون د دوی مالونه ډېر دي. خو په مجموع کې باید ووایو چې دا د دواړو ملتو د دواړو ولسونو لپاره ډېر سخت گذار دی او اقتصادي گذار دی، چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې معضله چې ولې په تجارت یې ګډه نه کړي او د عامو خلکو پکښې راښکېل نه کړي.
د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک شورابه کاروند د سرو څانو په سیمه کې د اغزن سیمې غځولو له امله له پاکستاني ملیشو سره د افغان ځواکونو د پرونۍ جګړې وروسته اوس دغه ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي.
خو بیا هم موږ په عین وخت کې دا هم یادونه کوو چې موږ هیڅ یرغلګر ته او هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د زموږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري. د هغه به موږ سترګې راوکاږو، که هر څوک چې زموږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري د هغه موږ سترګې راباسو، ځکه چې موږ د دې وطن ساتونکي یو، موږ د دې وطن مالکین یو، موږ د دې وطن محافظین یو او موږ د دې وطن بچیان یو. او د دې وطن وینه زموږ په بدن کې روانه ده، جریان پیدا کړی دی. نو د دغه وینې په برکت سره موږ د دې وړتیا لرو چې د خپلې خاورې
یو کال مخکې هم ډیورین کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د لکمان او جهانګیر سیمو د ملکیت پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته وسوه چې دواړو لورو ته پکښې درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان پوځ وایي چې اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د توریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي، خو افغان حکومت د پاکستان دا کار غیر قانوني بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله موضوع بر واخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې ولسمشر شاید خپل مخالفانو په وژلو کې لاس ولري. ښاغلی ترامپ همداراز تېره شپه په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس داسې یو ډیموکرات سیاستوال دی چې شاید له خپلې دندې څخه استعفا وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې مخکې ثبت شوې وه او پرون خپره شوه، د پښتنې ته چې آیا دای له هغو ادعاو سره موافق دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو منتقدانو په وژنه کې لاس لري، په ځواب کې وویل ښایي هغه په دې وژنو کې لاس ولري. که هم د پوتین ډیرای منتقدان د مشکوکو مسمومیتونو او د نورو مرموزو طریقو په وسیله وژل شوی، خو سم دستی معلومه نه ده چې په پرونی مرکه کې د ترامپ اشاره په کومو وژنو کې د روسیې د ولسمشر لاس لرلو ته وه. په دې مرکه کې له ښاغلي ترامپ څخه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه وپوښتل شول، او ده په ځواب کې وویل هو مسکو په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو زیاته یې کړه چې چین هم مداخله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا استخباراتي ادارو او په دې اړه د څېړنو یوې ځانګړې کمیټې ویلي چې روسیې پر ټولنیزو شبکو د یو پراخ کمپاین او د ډیموکرات ګوند د اسنادو د حق کولو له لارې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ په پلوۍ د لاسوهنې هڅه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس په اړه ښاغلي ټرمپ وویل دای ډاډه نه دی چې ماتیس به پر خپله دنده پاتې شي. جمهوري غوښتونکي ټرمپ زیاته کړه چې جنرال ماتیس د یو ډیموکرات په څیر دی. زلماتی سره ښه اړیکې لرم او دوه ورځې مخکې مو یو ځای ډوډۍ وخوړه. له هغه سره زما اړیکې ښه دي، خو که رښتیا ووایم نو هغه یو څه ډیموکرات دی. کېدای شي خپله دنده پرېږدي. هر څوک یوه ورځ نه یوه ورځ خپله دنده پرېږدي. دا واشنگټن دی. که څه هم ماتیس ته د ترامپ د کابینې د تر ټولو مستقل وزیر په سترګه کتل کیږي، خو په عین حال کې په داسې یوه اداره کې چې تر ټولو زیات بدلونونه پکې راغلي هغه تر ټولو ثابت وزیر و. د ښاغلي ماتیس په اړه دا هم ویل کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر پر وړاندې موازنه ساتلې او په ناټو کې د امریکا له متحدانو سره د ښو اړیکو د ساتنې هڅه کړې ده. حتی ځینو لویدیځو متحدانو ماتیس له دې کبله ستایلی دی چې د روسیې سره د ښو اړیکو د ساتلو په برخه کې د ترامپ برعکس د ولسمشر پوتین پر وړاندې سخت دریز غوره کړی دی.
او د ساينس لډګره تیر پنځمبه د ساويز فضايي بيړۍ تر توغه ولکېدو 10 دقیقې وروسته بیرته مځک ته راښته سو. دلیل یې څه دی؟ اسمت سروان برته وایي.
د پنځشنبه په ورځ ساویز توغنده چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلي په فضايي کپسول کې فساد وړل د تخنیکی ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو 10 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې کپسول په ډېر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغیدو 2 دقیقې وروسته له تخنیکی ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکی ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلي روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شو، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضايي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په 150 کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. تاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاگو او د روسیې د فضایی ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته له مځکې 500 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ، او وروسته یې جاذبه د مځکې شپږ یا اووه برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول له استول کېدو 10 دقیقې وروسته په یوه پراشوت کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کېږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
ستاسو له پیغامونو
زه حسین د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ د شرشاد د کلي اوس پیلم په یارات کې اوسېږم. موږ مهاجر یو. موږ دغه شکوا دي وه اشرف غني ته ورسېږي و نورو د افغانستان و غټو غټو خلکو ته. موږ په یارات کې پراته د شپږ میاشتې کېږي راغلي. موږ سره نه کومک کېږي. موږ سره د څوک پوښتنه را باندې کوي نه. موږ څوک په سر را ګرځلي. د سیارات والید مشتر داغ شکارونو کوي او نور کارکونکي داغ مشتر لاندې واشرف غنی ته زموږ ژړا ورسېږي چې موږ بالا کوچنیان مو د یخ سره او د مرګ سره مخ دي زموږ هم هېڅ ځای لاس نه رسي. زه عبیدالله له جړې ولسوالۍ څخه زما د اج او اوقافو له وزیره دا خواهش ده چې د عمرو مصرفونه یو څه لږ خلک مپلس دي وسلام.
سید عبد الله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړیکې محترم څنګه چې د سهارا او پولیس امنیه قمندانان ولسوالان په داسې نظر دي او په داسې شکل ګزاره کوي لکه دوی چې یو ځای لار نیولي د دغه شکو او غلا دپاره راغلي. نو زما غوښتنه د اشرف غني سره د وزارت داخلي سره د وزارت دفاع سره دا ده چې دغه خلک دې کنټرول کړي. که دا کنټرول نه کړي نتیجه یې خرابه راځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ته یو شمېر عامو افغانانو پیغامونه مو واردل چې د خپلو سیمو ستونزې را سره شریکې کړې وې. تاسې ازادي راډیو اوري په کابل کې 4:30 دقیقې ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ لسو ساته جګړې وروسته پاکستاني چارواکو دغلته د اغزم سیم د غزولو کار درولی. جنوب کې د 215 ماتم کولی اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي چې اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې دغلته د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سړک په شمول د ځینو مهمو پروژو کارونه افتتاح کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د حکومت مخالف وسلوال او د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ د افغانستان د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅه کوي. خو د امنیت د ټینګښت مسؤلیت د امنیتي ادارو دی او هغوی ورته په دې برخه کې ډاډ ورکړی. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان سبیولا سادات نن ازادۍ راډیو ته وکړه. سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب ووایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقجي د ورکېدو له کبله ولګول شي. ترکي چارواکي ګمان کوي چې خاشقجي په 13 اونۍ کې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې وشل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. او د فرانسې په جنوب کې ناڅاپي سیلابونو راوتلو له کبله 15 کسان وشل شوي دي.
مننه کوم اجمالند. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولئ په تمو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. دغه راز د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ چپه 12:00 او د اف ام پر 15:00 په پټول افغانستان کې صافه وځوري تلئ سئ. مخکې تر دې چې د رزمی لوبو پر اتل احمد ولی هوتک د تیر شپې د حمله پاړه راپور ووري ورزو سپورتي خبرونه ته چې یوسف ځدرانه راوروي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست ته لارښوونه کړې چې د فری فایټي آزادو سیالیو پاتل افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک د تیر شپې حمله کوونکي ونیسي او تر جدي څېړنې وکړي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی وایي د کابل پولیسو د پیښې په اړه جدي څېړنې پیل کړي. د فری فایټ په مشهور افغان لوبغاړي تیر شپه د 12 امنیتي حوزې اړوند د بګراميو په نوابات سیمه کې نامعلوم وسلوال برید کړی. په ټولنیزو رسنیو کې د هغه د سخت ټپي دو اکسونه ویډیوګان خبرې شوې. خدای افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د احمد ولی هوتک وضعیت اوس د ډاډ وړ دی. ټاکل شوی و چې کاغله هوتک نن د روسي سیال پر وړاندې د سیالۍ لپاره له هیواد بهر تللی وای. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ د سیالیو په دوام نن د شاهین اسماعیل او د سپینغر بازان لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دغه سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا د سیمر غالبورز او عقابانه هندوکش لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وتلې وي. د تیر شپې لوبه بیا سیمر غالبورز درې دی یو پر وړاندې د سیالۍ لوبډلې عقابانه هندوکش څخه وګټله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د ټولو لوبډلو ترمن رواني اکتوبر میاشتې له 8 نیټې راهیسې په مرکز کابل کې پیل شوې دي. او د افغانستان د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې تیر شپه تر ټولو ډیرو منډو تر ټولو د چټکې نیمې سلیزې ریکارډونه جوړ شول. بلخ لوبډلې د کابل ځوانانو لوبډلې ته د کریس ګیل د خېتو پوهنې په مټ تر ټولو د ډیرو 244 منډو هدف وټاکو. خو په مقابل کې د کابل ځوانانو اوپنر لوبغاړي حضرت الله زازي چټکه توپ وهنه پیل کړه. هغه د نړۍ ځای په کرکټ کې دریم لوبغاړی شو چې په 1200 بالونو یې 50 د پوره کړه. کابل ځوانانو که څه هم ښه پیل وکړ خو یې نشو کولی د بلخ لوړ هدف پوره کړي. د دغو سیالۍ په دویمه لوبه کې بیا د پکتیا پړنګانو ننګرهار ته 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. نن کومه سیالۍ نه ترسره کیږي او لوبډلو ته د آرام ویل شوي دي.
دوستانو خبرونو خو مو واوریدل، لکچیپ خبرونو کې مو واوریدل د فری فایټ یا رزمي لوبو پر اتل احمد ولی هوتک تیر شپه حمله سوې ده. نو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د فری فایټ یا رزمي لوبو د دغه اتل په د حمله په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کوي. د دغه کمیټې مشر یونس پوپلزی نن ازادي راډیو ته ویلي چې پر لوبغاړو دا ډول بریدونه د اندېښنې وړ دي او د امنیتي ارګانونو باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. وصل وسال نور تفصیل راکوي.
د فری فایټ یا رزمي لوبو په اتل احمد ولی هوتک د نامعلومو کسانو له لورې د تېرې شپې حمله ګڼ غبرګون راپارولې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د دوشنبه پر ورځ په ډیره د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونه باید د دغې پیښې عملي ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
موږ په لومړي قدم کې دغه عمل چې د یو ورزشکار او د خپل ملي قهرمان چې افغانستان ته لاس راوړنې لرلې دغه اقدام د دې مقابل کې شوې دي شدیدا تطبیق کوو. دا اعمال غیر بشري او غیر انساني او غیر اسلامي دي، بالخصوص په دغه وضعیت کې چې یو ورزشکار خپل مسابقات ته آمادګي نیسي او شدیدا قاطع د دولت څخه تقاضا مدد چې په دې مسایلو کې جدي ستړنه وکړي او مجرمین قضا ته او عدالت ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه شاوخوا 11 بجې څو تنو ناپېژاندو کسانو د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ په حسین خېلو سیمه کې د رزمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک کور ته سیرمه دغه په موټر ډزې کړي او تر هغې وروسته یې نوموړی په چړو سوکانو وهلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو او انځورونو کې لیدل کېږي چې احمد ولی هوتک په ګېډه، سر او د اوږو په برخه کې ټپي شوی دی. خو له دغې پیښې څو ساعته وروسته احمد ولی هوتک په یو ویډیوي پیغام کې چې تر څنګ د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس او مرستیاله هم لیدل کېږي د خپل روغتیايي حالت ډاډ ورکړ او ویل چې خپل هیواد ولس ته د خدمت په لار کې دا شان حملې د کړي هوټ مخه نشي نیولی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ډېره رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست نه غوښتي چې په احمد ولی هوتک د حملې عاملین د ژر تر ژره پیدا او ورڅخه د جدي څېړنې وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د آزادو لوبو په دغه افغان اتل شوې حمله په کلکو ټکو غندل شوې او له امنیتي بنسټونو د دغې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په احمد ولی هوتک د برید کوونکو شمیر 15 تنه و چې د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
40% جراف د جرایم او ګراف په کابل کې راټیټ شوی. مختص د احمد ولی هوتک په وړاندې کومو کسانو چې په ده باندې تېره شپه حمله کړې وه او د زخمی کړې وه، دغو برخه کې د کورنیو چارو وزیر هم جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې مضعفینو ته او هم د کابل پولیسو ته کشف او استخبارات ته په جدي توګه هدایت ورکړی دی چې عاملین ژر تر ژره تشخیص شي، ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ښاغلی رحیمی په داسې حال کې د جرایمو د ګراف د کموالي خبره کوي چې په وروستیو څو ورځو کې په پلازمینه کابل کې په پرله پسې ډول یو شمېر اشخاص د ناپېژاندو کسانو لخوا هدف ګرځېدلې دي. یادونه ده چې احمد ولی هوتک څو ورځې مخکې په امریکا کې له 15 میاشتنیو تمریناتو وروسته کابل ته راستون شو او د اکتوبر په 19 نیټه د خپل روسي سیال مکسیم شکین په وړاندې د لوبې خبر ورکړ چې ټاکل شوی و د دوشنبه پورې سفر وکړي. د رزمي لوبو دغه افغان اتل تر دې مهاله شل نړیوالې لوبې کړې چې په 19 کې بریاوې خپلې کړې دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو لا ازادي راډیو.
اوس په افغانستان انتخاباتو ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ او وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د انتخاباتو بهیر وګواښي. دا چې دا کومې کړۍ دي تفصیل به د خان محمد سین په راپور کې وره.
امنیت هغه بهیر چې خلک ورته په تمه دي په یوې لوی اندېښنې بدل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دغې اندېښنې ته اشاره کوي. وایي وسلوال مخالفین او د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ هڅې کوي چې په هیواد کې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. خو د کمیسیون په خبره د دغو اندېښنو پر وړاندې به ودرېږي او انتخابات به په ټول هیواد کې ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو امنیت د امنیتی بنسټونو دنده ده، خو دوی ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی دی.
انشاءالله موږ به د میزان پر اته ویشتمه چې راتلونکې شنبه ورځ د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو، یو شمېر بهرنۍ استخباراتي کړۍ د ترهګرو ډلو تر شا ولاړې دي او دوی غواړي ملي پروسې زیانمنې کړي، اما په هیڅ صورت به زموږ تاسو مېړنی امنیتي سرتېري دوی ته د دې اجازه ورنه کړي چې دوی د دغه پروسو په وړاندې خنډ وګرځي، لکه څنګه چې د نوملیکنې پروسه کې دوی دغه ثابته کړه د خپلې خوښې نمایندان ته رایه ورکړي.
په دې وروستیو کې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم تېر ورځ له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د انتخاباتو پر وړاندې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو بهیر ته 15 ورځې پاتې دي، هغه بهیر ته چې د همغږۍ او مسؤلیت د نشتوالي له امله یې په ځینو ولایتونو کې اندېښنې پیدا شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د امنیتي ارګانونو په حواله وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د 15,000 مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. دغه کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د لوړو امنیتي ګواښونو موجودیت مني، خو دا نه وایي چې آیا په دغو سیمو کې به انتخابات وکړی شي او که نه. همداشان دغه کمیسیون پخوا تر دې ویلي چې په ځینو ولایتونو کې به د ناامنیو له کابله د رای ورکولو 2,000 مرکزونه تړلي وي، هغه مرکزونه چې د نوملیکنې پر مهال هم تړلي وو. بلخوا په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو مخه به ونیسي. د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه سره له دې چې د انتخاباتو د امنیت لپاره د امنیتي ارګانونو هڅې ستایي، خو وایي که په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت همداشان دوام وکړي د رای ورکولو د تړلو مرکزونو شمیر به نور هم زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
راتلونکې ټاکنه کې چې ډېر نږدې په دایره کېږي، سره له دې چې موږ به د ټاکنو په مدیریتي اخ کې په لوجستیکي د خلکو د ګډون په برخه کې به ستونزې ولرو. امنیتي ستونزې هم محسوسې دي په ځینو ولایتو کې، به دغه د نابلۍ کچه به پراخه وي یا د خلکو ګډون به محدوده وي.
ښاغلی رشید وایي په ځینو ولایتونو کې روانو ناامنیو ته په کتو باوري نه دی چې دغه بهیر به په هغو مرکزونو کې چې امنیتي ارګانونو یې د امنیت ډاډ هم ورکړی په ښه توګه ترسره شي. د ده په خبره اوس هلمند، میدان وردګ، سرپل، فاریاب، فراه، کندوز، تخار، بدخشان، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونه دي چې له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي، او که تدابیر ورته ونه نیول شي دا اندېښنه شته چې انتخابات به پکې زیانمن شي.
بیا هم د انتخابات اړوند موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د جوماتونو ملا امامان اجازه نه لري چې د ممبرونو له لارې د کاندیدانو په ګټه کمپاین وکړي. د دغه وزارت ویان اسحاق عرب نن ازادي راډیو ته وویل هغه ملا امامان چې خلک د یوه مشخص کاندید په ګټه هڅوي قانوني چلند به ورسره وسي. ناجیه صافی تفصیل راکوي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي جماعتونه د کمپاین ځایونه نه بلکې د عبادت ځایونه دي او هیڅ ملا امام اجازه نه لري چې د منبر او جماعت له ادرسه د کوم ځانګړي نوماند په ګټه کمپاین وکړي. د دغه وزارت ویان اسحاق عرب د دوشنبې په ورځ وویل چې تر اوسه په دې اړه دوی ته شکایت نه دی رسیدلی او که چیرې ثابته شي چې د جماعت ملا امامان په کمپاین کې لاس لري له قانوني چلند سره به مخ شي.
محل عبادت است، محل ذکر پروردگار.
جمعتونه ده کمپاین زایونه نه بلکې د عبادت ځای دی او هیڅ کله چاته اجازه نه ورکول کیږي چې کوم ځانګړي نومان په ګټه پکې تبلیغ وشي او یا هم خلک دې تاړ شي چې کوم ځانګړي نومان ته رای ورکړي. که چیرې داسې کوم څه ثابت شي د قانون په مطابق ورسره چلند کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په ښارونو او ولسوالیو کې اکثریت ملا امامان د حج او اوقاف وزارت له لورې معاش اخلي او د افغانستان د ملکي خدمتونو له کارکوونکو څخه حسابېږي. د انتخاباتو د قانون په اساس دولتي چارواکي له نوماندانو د ملاتړ حق نه لري. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو ځانګړي فرمان له لارې ویلي و چې هیڅ امنیتي او ملکي کارکوونکي دا حق نه لري چې په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه واخلي او یا د کوم ځانګړي نوماند په ګټه کار وکړي. خو په دې ورسیو کې بیا داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې د عامې روغتیا او کرنې وزیرانو له یو ځانګړي نوماند څخه ملاتړ کړی و. په دې ورسېو کې د پوهنې وزارت هم اعلان کړی چې د دغه وزارت ډیر لس کارکونکو او خونکو د ولسی جرګې د نوماندانو په ګټه د دغه وزارت له امکاناتو د ګټې اخیستنې په تور له دندې لري شوې دي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دولتي کارکونکو او ملایي امامانو په ګډون د ځنګړي نوماند په ګټه کمپاین د قانون خلاف عمل دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات له دیني عالمانو او د جومات له ملایي امامانو وغوښتل څو ځنګړي نوماند ته د کمپاین پر ځای د انتخاباتو د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
دا چې یو شمېر علما د مشخصو کسانو لپاره دوی کمپاین ترسره کوي، نو ښه به دا وي چې دوی د هغې پر ځای په اسلام کې د علماو او همدا ډول د انتخاباتو پر اهمیت باندې خبرې وکړي او خلکو ته ثابته کړي چې واقعا په اسلام کې هم انتخابات ځای لري.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر سارونکي بنسټونه له هغې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویل د ملای امامانو له لورې ځانګړو نوماندانو ته کمپاین نه یوازې د قانون خلاف عمل دی، بلکې دا په انتخاباتو کې د حکومت لاسوهنه په ګوته کوي او دا دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده.
دوستانو د خبرونه پای په شیبو کې به کندوز ولایت ته ولاړ شو. دغه ولایت یو شمیر سیمو بزګر د غیر قانوني وسلوالو له خپل سری څخه شکایت کوي، وایي چې د زراعتي محصولاتو د راټولولو په وخت کې هغوی له دوی څخه په زور د زکات او عشر په نوم غله دان اخلي. اجمل اریان دغه سیمو ته ورغلی او د خلکو د شکایتونو پر اساس دا راپور جوړ کړی دی.
د کندوز د ځینو سیمو خلک وایي چې غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه په وژ زور د زراعتي محصولاتو وشر اخلي. د نوموړي ولایت د یو شمېر سیمو کروندګر شکایت کوي چې د خپل سرو وسلوالو لخوا په بېلابېلو نومونو ځورول کېږي او دغه راز د زراعتي فصلونو راټولولو په وخت کې له دوی څخه په وژ زور د کرنیزو محصولاتو وشر اخلي. د کندوز د خان آباد او د امام صاحب ولسوالیو دو تنو اوسیدونکو میراجان او رحمت ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامسول وسوال خلکونه بزګرونه د قانونو نه چې هغوی بیچارهګان په سختیو سره خپل ژوند په لاس تېروي، دوی نه عشر اخلي، په زور اخلي، که دوی عشر ورته ورنه کړي بیا بېلابېل تهدیدونو سره او ظلمونو سره مخامخ کېږي.
دغه ټوپک والا هر وختیان غیر مسؤول کسان چې دغه راځي هغه په زور باندې عشر زکات مونږ نه اخلي، اوس دا د شول وخت اوس دا اخلي د خټکوی او دغه اخیستل د انګور در شي نه دوی خپل حق اخلي. مو څوک هم سره سیورته ویلې ځکه هغوی ټوپک سره راځي په زور خپل حق اخلي.
د دوو خلکو په وینا که څوک د خپل سر وسلوالو له امر او غوښتنو څخه سرغړونه وکړي نو د سر په قیمت یې تمامیږي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي غلام سرور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته ټول دا غیر مسؤول مساله دي چې د درمندونو راځي په زور وشر اخلي، خلک زوروي، خلک وهي، ټکوي، که څوک نه ورکوي هغه وهي، خپل بندیخانه لري بندې کوي، په زور یې نه اخلي.
له دې سره سم د کندوز سیمه ییز چارواکي هم وایي چې غیر مسؤول وسلوال د دې ولایت د یو شمېر سیمو په نامونو کې هم لاس لري او دغه راز د سړي تښتونې پیښو او په داسې نورو جنایي جرمونو کې هم لاس لري. د کندوز د امنیت قمندان عبدالباقی نورستانی په دې اړه وایي
د دې قسمت ما توجه جدي میکنم که باید امی سلاره جمع کنیم.
موږ پلان لرو چې په دې ولایت کې له خپل سره وسلوالو څخه وسلې راټولې کړو او داسې راپورونه هم موږ ته را رسېدلي چې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال په اختطافونو، وسلوالو غلاو او په داسې نورو پیښو کې لاس لري. د خلکو په وینا چې له څه باندې لس کالو راهیسې د دې ولایت عام خلک د غیر مسؤول وسلوالو له بې ځایه ځورونو سره مخ دي او له دولت څخه غواړي چې په دې ولایت کې ټول خپل سری وسلوال خلیصلا کړي څو خلک د هغوی له شر څخه خلاص شي او په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه را سره واوریدل. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم ورسي او زموږ راپورونه او تحلیلونه مقالې ولولي پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د ژمنې سره سم د یو کلی زر غږونو راډیو ډراما خپرېدو ته چمتو ده، په ګډه به یې سره واورو.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې طیبه د تفتیش د ریاست معاونه ټاکل شوې وه او ټولو مامورینو د نوې دندې مبارکي ورکوله. اوس به واورو چې خدای داد ولې خپه دی. زودی بدمشا پتا ماما کانا شوید وای چی یو لوگ مرکی دو بولے دا سر لاندی پر اٹی لٹا ولی دا سنگا دیخوا چا دسی دا
سا خبر ہے والکا چی اخوا دیخوا لیوانای لیوانای گوری
دا سبر چی دا ناروغان دا برخی لخوانا می آلی مامور را روانا دا زودی بدمشا خدای خودی وکی چی دا خوش حالی زیرائی را وڑی
آمین خدا دادا خدای دو ارمانو نبورا کتا وای
خدای دادا زویا زیرای می در بنده خدای پاک یو خلی لور او یو خلی زوی در که
زما خوگی موره جودی بود مشا خدای دید جنتونو سردار کمی خا داکتر سایب چوائل چه ما شمان او موره خودی
هو زویا خدای دی من روزی که داکترانی داسی گرده ور نتاوی دی ویلی چه خو نروغمو پخ وقت که روستی و کنه خدای مکنه روغی تا با تاوان رسیده لیو
نه نه آغاسی خوب پایدم چی پا خپل وقت میرمن کلینیک تا بودلا ریختیا دا دکتران فیسا و پیسی تو نشوی چی پیسی ورکم
وی زما ساده زویا دا خو حکمتی کلینیک ده پیسی نگواری
ریختیا علی میترو ره برک دشه
بختوارش مساگل زویا خدای دی دخ کلی ناری چختن که
آمین
خانو از با لارشم چی چطای افیا پیدا نشی
وردا پا خیر لارشی
خدا داد گلی علیه ونیا مبارک چه
خیر میشی
سبر چی وز خو پده خو سالی ده دا جیبون اولتو او کل سیری نیو اخلم
موسا کلا زادا کلا لرشم چی چخ نیکم جلدی باد ماشه سیری نیو با وقت در کم تا خیره نچکم تا
ضرور بیبی اوس نو میلمانا پاسی پک ٹول تھا بدانم راؤ پی جنی چکھ خواگی خبریں روڑی دی آگا باؤں بکی
خدا ماں پیسے میلمانی رازا پدی من سیرا دبو دریگا
خدا ترور بی بی اول خود طولی ستڑی مشای
خیلی
ستڑی خود تمشی چی للی روزای نمیلمان را خلی پیزت بوسی تروری خانوز گلوانونو میگم زا حاجرایم دکلی دلیک لوست پا کورس که سباق وایم خا شکر دی اجری تروری بختورایی چی پدی عمر که سباق وایی خواهیندو میندو زده انتخاباتو پا کمیسون که وظیفه لارم زده لپار راغلیم چه در رای چاولو پا طریقو او گتواتو خبری وکو
گلبانو گله دا خوبا دیر حکار بوشی زکر چه رای چاول او انتخابات دیر اهمیت لاری
گلبانو دا انتخابات او رای چاول مخ که ام شویو همونگای کمگا تا ندالی دلی گلبانو نوری آجرام بادا نوائی زکر چه وز دیر خالق پا انتخاباتو یک باور نلری
استا خبر سمه ده خدا از موگی واد ده اپراتل انتخاباتم نکیگی خو کچیر موگی او کارو کو که دشی چه انتخاباتم خنتی جوار کی
گل بانو گله چه دستی تانو تاسوی مکتا ووائی چه طولی پی اوپو هیگو
خبر داده چه یو خس صادقه پا وطن مین کست رای ورکو پا دی پسی وانه گرزو چه ده کم کام ده او پا کمه جبه خبری کوی
گل بانو گله دیره خبره دی وکره انشاءالله ټول پی او پهیدو که څنګه اجری تروري
هو ماوی نه صاحب نفیسه پوش وو خو کلیوالې ښځې ډېرې پوښتنې لري چې له ګلبانو یې وکړي او ځانونه پرې وپوهوي.
دا کیکونه او کلچې د میزونو په سر ایښې دي. دا به کله خورو کله به د خوشحالۍ غونډه پیل کېږي.
معمور صاحب فاروقه لږ صبر وکړه، رئیس صاحب خو راشي. هغه دی، عمر یې ډېر دی، رئیس صاحب راغی.
مامور صاحب زمانه، دا څنګه ټول مامورین د معاونیت په دفتر کې راټول شوي؟
راټول شوي خو د خیر او خوشحالۍ په خبره یو. نور بیان دی ته یې بجانه وکي.
زه به څه ووایم؟ تر ما نه تاسې ښه پې خبر یې.
ښه نو چې تاسې نه وایي زه به یې ووایم. لږ راته غوږ شئ چې د مبارکۍ آواز خو مې ټولو ته ورسېږي.
ښه ووایه رئیس صاحب، ټول درته غوږ یو. د ځینو دوستانو کیک او کلچو ته هم ډېره بیړه ده.
ښه چې د کیک او کلچو خبره دې پکې راوسته، نو اول دې طیبې ته مبارک وي چې د معاونیت چوکۍ د کامه بشه.
کور ودان، له ټولو مننه.
تاسو ټول ته دې مبارک وي چې د معاونیت چوکۍ ته داسې څوک راغلی چې په اخلاص، وطن دوستۍ او استعداد ټول باور لرو.
خیر اوسې رئیس صاحب، همداسې ده.
تر ټولو نه ښه خبره دا ده چې زموږ په اداره کې د لیاقت او وړتیا له مخې پرېکړه کېږي. دا فرق پکې نه کوي چې دا یا ښځه ده یا نارینه، یا واسطه لري یا بې واسطې.
د تفتیش ریاست باید همداسې وي. ښه طیبه جانې، که تاسو څه وایئ مهرباني وکړئ.
رئیس صاحب، په ما چې باور شوی دی او کامیابه شوی یم، انشاءالله په وظیفه کې به اخلاص کوم. خو یوه خبره شته، هغه دا چې له ټولو همکارانو نه د همکارۍ هیله لرم.
موږ همکار یو. مبارک، مبارک، مبارک.
خدیجې خورې، ودې مې ویل چې په دې مازدیګر دې څنګه پېښه را وکړه.
څه وایم سردار خان وروره، د خپل پلار او ورونو کور ته سړی څنګه راځي؟
ناسې خو دې ښه کړي دي، خپل کور دې د یارو حق راځه. موږ هم نیو وزګار چې کله کله پوښتنې ته در شو.
تاسو چې وزګار هم وایي، د خپلې غریبې خور پوښتنه هم چېرته کړې؟ د څو موده مې وړوکی زوی مرګ حال پروت دی، د هغې پوښتنه دې هم نه ده کړې.
ماشوم چې د ناروغ دی خو غم یې وخورئ که نه؟
څنګه غم یې وخورو؟
وای تا ما چې به خبرې کوې، څه په پخو خو د نکریزې نه دیږي. دارو پې وکړئ، ډاکټر ته یې بوځئ.
ډاکټر ته بیول او دوا اخیستل خو وړیا نه دي، پیسې غواړي پیسې.
نو تاسو سره دومره پیسې هم نشته خورې چې د خپل زوی دارو درمان پې وکړئ.
نو ته خبر نه یې چې موږ سر نه تر پخو پورې په قرض کې ډوب یو؟ د قرض والا مو ناستې ولاړې ته نه پرېږدي؟
موږ سره هم نشته خورې، کنه یو څو افغانۍ به ما په پور در کړې وې، پور به مو پې خلاص کړی و، بیا به
بس بس دا خبرې پرېږده. پور به مو پې خلاص کړی وای، که پور دې را کړی وای، موږ خو څه کار بار نه درلودو چې بیا هم درته خلاص کړی وای.
ولې مې د خولې پېښې کوې؟ زه ځان خو درته نه شم پیسې کولی.
ځان دې مرا ته پیسې کوه، هغه خپل حق مې چې در سره دی هغه دې نه دی را کړی.
خدیجې ته مې خورې، ډېره حوصله مې درته وکړه، اوس شفشف مه کوه. سم راته وایه چې څه دپاره راغلې.
ګوره ورور جانه، نه مو خدای دې وي، ستا ژوند خو ډېر ښه دی. هغه ده څو دانې موټر هم لري، اولادونه دې هم شکر دی خوشحاله او نازولي ګرځي.
ښه شکر دی چې څه هر څه لرو، اوس د زما اولادونو ته هم سترګې نیولي چې د نظره یې کوي.
نه خدای دې نه کړي، اولادونه دې خدای په خپل امان کې وساته. زما سترګې د خدای ړندې کړي چې دوی ته به بد غواړم.
ښه نو آخر څه غواړې؟
د پلار مال او جایداد تاسو خپل په منځ کې وویشه. یا ما مونه ویل چې غریبه خور مو ده، حق را سره دی، خپل حق به یې ورکو.
واه واه عجیبه ده، ته څنګه په دې خبرو نه شرمېږي؟ تر اوسه په ټول قوم کې یوې ښځې هم داسې نه دي کړي.
نو وروره ولې وشرمېږم؟ دا خو راته الله تعالی را کړی دی.
ښه نور څه حق لرې؟
خیر دی، اوس خو ملنډې را باندې وهه. یو وخت به خدای راولي چې خپل حق به درنه واخلم.
گرانو اوریدونکو وام اوریدل چې د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکې ګلبانو د ښځو کلیوالي شورا ته راغلی وه چې کلیوالې میرمنې او نجونې د انتخاباتو او رایې اچولو په ارزښت پوهولې. آیا ستاسو په سیمه کې خلک د انتخاباتو او رایې اچولو په اهمیت پوهیږي او که نه؟ که خپلې رایې ښې وکاروو ټولنې او خلکو ته به یې ګټه څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 1 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسېږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.